درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د ماښام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو خبرونې اوري. څو شېبې مو تخنیکي ستونزه درلوده او زموږ خبرونې مو ونه اورېدای شوې. له دې کبله زموږ معذرت ومنئ. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به واورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د جنسي ځورونې په اړه د یوې پولیسي شکایت ته به توجه وشي او دا شکایت به وڅېړل شي. دغه راز په یو بل راپور کې د هلمند د والي له قوله اوري چې وایي ایران د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او وسلې او پیسې وراستوي. کابل شاریان د برښنا له پرچاوي سر ټکوي. په دې اړه هم یو راپور لرو. بیا به واورئ چې په اروزګان کې خلک او خبریالان د انټرنیټ له کیفیت شکایت لري. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام. د خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ناتو لوړپوړي ملکی استازي استيفانو پونتکورو د ترهګرۍ د قربانیانو د یادښت په مناسبت په یو پیغام کې د سولې او بشري حقوقو په فعالانو وروستي بریدونه غندلي. د هلمند والی جنرال محمد یاسین وایي ایران وسلوالو طالبانو ته نوې وسلې او جنگي مهمات ورکوي. او په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت سملاسي اوربند اعلان کړ. خبرونه. د افغانستان لپاره د ناتو لوړپوړي ملکی استازي د ترهګرۍ د قربانیانو د یادښت په مناسبت په یو پیغام کې د سولې او بشري حقوقو په فعالانو وروستي بریدونه غندلې دي. استيفانو پونتکورو نن په خپل ټوټر دغه فعالان هغه خلک بللي چې د باعزت سولې په لټه کې دي. په کابل کې د کمپنۍ په ساحه کې څو ورځې مخکې د سولې یو فعال او د پوهنې وزارت د علمي شورا رئیس عبدالباقي امین د یو چسپکي ماین په بریت کې وژل شو. تر هغه مخکې د افغانستان د مذاکراتي پلاوي غړي فوزیه کوفي باندې یو بریدو شو چې پکې ټپي شوله. د افغانستان لپاره د ناتو لوړپوړي ملکی استازي استيفانو پونتکورو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو د همکارۍ ډاډ ورکړی. له 2018 کال راهیسې د اگست 18 چې نن ده د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د ترهګرۍ د قربانیانو د یادښت ورځ نومول شوې. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په ترهګریزو بریدونو کې ګڼ خلک له لاسه ورکړي. د هلمند والی جنرال محمد یاسین وایي ایران وسلوالو طالبانو ته نوې وسلې او جنگي مهمات ورکوي. ښاغلی یاسین دا خبره نن د ازادي راډیو په یو پروګرام کې وکړه.
ارتباطي ملانین بڑی سپرتوی دلیله طریقه دی. مواد انتجاریا سلا مهمات او دوربینونه او دانی وی وسلې مطلقا ثابتېږي چې دا زمونږ همسایه هیواد ایران نه فهم ورسره کومه حمایت کوي.
ایرانی چارواکو تل دغه تورونه رد کړي چې په افغانستان کې وسلوالو ډلو په تیره بیا طالبانو ته وسلې ورکړي. لویدیځو رسنیو څو وخت مخکې د افغان او امریکایي استخباراتي سرچینو په خاول ویلي وو د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو د هوایي ځواک دوه هلیکوپټرونه په ورستیو کې پر هغو توغندیو ویشتل شوي چې غالبا ایران طالبانو ته ورکړي. طالبانو د بدخشان د دروازو په دوه ولسوالیو کې نجونې کانکور ازموینې ته نه دي پرېښي. دا خبره د بدخشان د پوهنې رئیس عبدالسمیع عبدیار نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل طالبانو په مایمی او شکی ولسوالیو کې د هغو 200 نجونو مخه ونیوله چې د کانکور ازموینې ته نومونه لیکلي وو. په بدخشان کې کانکور پرون پیل شوی او تر شنبې دوام کوي. د بدخشان د پوهنې رئیس وویل له کانکوره پاتې شویو نجونو ته به وروسته په متفرقه ازموینه کې د ګډون حق ورکړل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې په بدخشان کې نجونې کانکور ته نه دي پرېښي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی حکومت سملاسي اوربند اعلان کړ. په ترابلس کې د واکمن حکومت صدر اعظم فایز السراج جمعه په یو آنلاین پیغام کې وویل پوځیانو ته یې امر کړی چې اوربند وکړي. فایز زیاته کړه کال ته به ولسمشري ټاکنې هم وشي. صدر اعظم ویلي د دې کار هدف دا دی چې په هیواد کې امن راشي او بهرني قراردادي جنګیالي ووځي. د فایز تر قمندې لاندې پوځیانو دوه میاشتې مخکې ترابلس ته نږدې د څو سیمو کنټرول په لاس کې واخیست او د ملیشه قمندان خلیفه بلقاسم حفتر د پوزی کمپاین مخې ونیوله. ترکیه او قطر د ترابلس له حکومت ملاتړ کوي. په داسې حال کې چې مصر، روسیه او متحده عرب امارات د حفتر ملاتړي دي. خلیفه حفتر چې د حکومت پر ضد وسلوال پاڅون کړی تر اوسه د اوربند په اړه کوم تفسیره نه ده کړې. د بیلاروس د واکمن رژیم د مخالفانو مشر سویتلانا تخانوفسکویا له کارګرانو غوښتي چې کاري اعتصاب ته دوام ورکړي. سویتلانا په یو ویډیوي پیغام کې چې نن خپور شوی ویلي، کټول کارګران سره یو شي، رژیم یې په وړاندې هیڅ کار نشي کولی. د راپورونو په اساس په بیلاروس کې مهم سوداګریز شرکتونه له کاري ځوړ سره مخ دي، ځکه اکثرو کارکوونکو یې له لسو ورځو راهیسې د دولت ضد مظاهرو او اعتصابونو کې برخه اخیستي. د بیلاروس خلک د اوسنی ولسمشر الکساندر لوکاشینکو لری کېدل غواړي. لوکاشینکو تازه د یوې بلې دورې په مخه د بیلاروس د اګست 9 ولسمشري ټاکنې ګټلې. دا یې له 1994 کال په بیلاروس واک چلوي او د ده په وخت کې ټولې ترسره شوې ټاکنې د نړیوالو څارونکو لخوا غیر عادلانه بلل شوې. په وروستیو ټاکنو کې د مخالفانو مشر سویتلانا تخانوفسکویا کمې رایې وګټلې، خو ویې ویل چې الکساندر لوکاشینکو په درغلیو ځان ولسمشر کړ. او یوې ایرانۍ میرمنې شپږ بچیان راوړي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د کراچ ښار په یو روغتون کې وړمه ورځ یوې ښځې شپږ بچیان زیږولي، درې هلکان او درې نجونې دي. ماشومان او مور یې ټول ژوندي او ښه وضعیت یې ښه بلل شوی. د دغو ماشومانو پلار سلیمان طلبي ایرب نیوز ته ویلي بې وزله دی او حکومت دې ورسره مرسته وکړي.
با توجه به اینکه من خودم مستظرم
کرای کور کې اوسم، مالی توان نلرم، لو حکومت غواړم چې راسره مرسته وکړي.
عرب نیوز د ډاکټرانو په حواله ویلي ماشومان لږ څه کمزوري دي او څه وخت به په روغتون کې پاتې وي. دا و خبر ما.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل.
هغې پولیس افسر پر شکایت څیړنه کوي چې وایي له جنسي نظره ځورول شوی. د هلمند والی وایي طالبانو یې په ولایت کې یو نوی جوړ شوی سړک وران کړی.
پرون ورځ زمنګړ تانجیر سړک چې ډېر ښه کوالټي باندې جوړ شوی و، متاسفانه دښمن راغی او هغه په مینونو والو زوتی.
کابل ښاریان د برېښنا له پرچاویو شکایت کوي. په اورزګان کې خلک او خبريالان وایي د انټرنیټ کیفیت خراب او به لوړ ده.
د ریپورت په جوړولو دومره نه ستړي لکه د ریپورت په لیږلو، اما د انټرنیټ نه بیا به څه کوو.
د دې او ځین نور موضوعاتو د تفصیل لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم مطالب لوستلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پاڼې پته ده. په خبرونو کې مو اوریدل چې د هلمند والی وایي چې ایران د دولت وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکوي. په دې اړه په څو شیبو کې د هلمند والی د څرګندونې اوري. خو اوس یو بل موضوع، د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي په کابل کې د یوې پولیسي د جنسي ځورونې د ادعا په اړه څېړنې کیږي. ښاغلی اندرابي ازادي راډیو ته وویل د دې ښځې له لوري شوې ادعا د افغانستان پولیسو ته ډېره مهمه ده او باید وڅېړل شي. پرون د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف د برخې کارکونکې فاطمه احمدی ادعا وکړه چې په خپل امنیتي حوزه کې د یو شمېر مسؤلانو له لوري ځورول شوې ده. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس په راپور کې واوري.
د کابل د نهمې امنیتي حوزې د کشف برخې کارمند فاطمه احمدی تیر ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې د یوې ویډیو لاره ادعا وکړه چې د دې حوزې یو شمېر منسوبین ورسره ناوړه چلند کړی. اغلی احمدی دا کړه چې د نهمې امنیتي حوزې یو شمېر مامورینو له دې نامشروع غوښتنې کړې دي. نوموړی وایي په دې اړه څو ځله اړوندو ادارو ته خپل غږ رسولی خو چای غږ نه دی اوریدلی. دا ویل هغه وروسته چې دغه خبرې وشوې د زمري میاشتې شپږمه نیټه وه چې مدیر صاحب له مانه نامشروع غوښتنه وکړه او ما د میاشت په 28مه نیټه د جنایي جرمونو تحقیقاتو ریاست ته مراجعه وکړه خو ځای ونه نیوه. د فاطمی په څیر ډیر خزینه پولیس شته چې د افغانستان د پولیسو پولیکو کې دندې پر مخ وړي. موږ هڅه وکړه چې د لا ډیرو معلوماتو لپاره له هغلې فاطمی سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یوې کمپاینر سمیرا حمیدي په خپل ټویټر د موضوع په اشاره سره لیکلي چې د یو شمېر پولیسو د فراغت په ورځ یوې خزینه پولیس له خپلې دندې استعفا کړې، د هویت کارت یې سوځولی او د خپل ځان پر وړاندې د جنسي ځورونې څخه پرده پورته کړې ده. نوموړي لیکلي چې دا یوه ستره ستونزه ده او ښکېل کسان باید په عام زر کې تر پوښتنې لاندې راشي تر څو نورو ته عبرت وي. له دې سره هممهاله د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي د دې پیښې د څېړلو لپاره یې خپلې هڅې پیل کړي دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه قضیه ورته ډېره مهمه ده. د ویز ټولو ته ډاډ ورکوم چې دا موضوع زموږ لپاره ډېره مهمه ده. په دې اړه خپلې څېړنې کوو. یو شمېر مسایل شته چې له ښځې سره هم باید خبرې وشي، خو له بده مرغه ټلیفونونه یې بند دي. د افغان پولیسو له لورې دا لومړنۍ ادعا نه ده. له دې وړاندې هم ورته ادعاګانې د یو شمېر ښځینه پولیسو له لورې اړوند ادارو ته شوې وې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د افغانستان په ملي پولیسو کې د ښځینه پولیسو شمېر شاوخوا 4000 ته رسیږي. د اغلې فاطمې له لورې دغه ادعا په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و هڅې روانې دي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان ملي پولیسو لیکو ته شاوخوا 6000 نورې ښځینه پولیسې ور اضافه شي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د هلمند والی وای چې ایران د دولت وسلوالو مخالفانو ته وسلې ورکوي. تر دې وړاندې لویدي زورسنیو هم د افغان او امریکایي استخباراتي سرچینو په قول ویلي و چې د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو د هوایي ځواک دوه هلیکوپټرونه په ورستیو کې پر هغو توغندو ویشتل شوي چې تر دې پخوا په افغانستان کې نه لیدل شوي، مګر په سوریه، عراق او یمن کې ډیر کارول شوي دي او دا وسله غالبا ایران طالبانو ته ورکړی ده. که څه هم ایران دا تورونه ردوي، خو د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي چې ایران طالبانو ته راز راز وسلې ورکوي. د آزادی رادیو په ولایت په ولایت خبرونه کې د طالبانو له لوري د چا انجیر سړک دورانولو یادونه هم وکړه. وی ویل
مخالفینو غوښته چې هلمند ولایت ته سقوط ورکړي او بل اخر خپل نامنهاد کمیټې شورا د ځای په ځای کې خو امنیتی او دفاعي ځواکونه او د هلمندي ولسونو په میړانه دغه پلان د دې خنساکو او بل اخر هغه سیمې چې او تعداد نیول شوي بیرته ساحه پراخه شو. سپیلن آرام ځوان کې خو وسپیلن دشمن د مخامخ جګړې توان نه لري. متاسفانه ډېر بزدلانه عملونه کوي چې بزدلانه عملونه کې په لارو او په سړکونو باندې ماینونه ښخول دي چې متاسفانه خلک ډېر دی نه مایوسه دي. تاسو به خبر یاست چې پرون ورځ زمنګ د کانجیر سړک چې په ډېر غټو پیسو جوړ شو او ډېر ښه کوالټي باندې جوړ شوی و، متاسفانه دښمن راغی او هغه په ماینونو والو زه وسې دې بیا وایي چې موږ د عامه تاسیساتو حمایت کوو او د دې تر څنګ موټر بمونو نه استفاده کړې چې د موټر بمونو په ذریعه زمونږ پوستو باندې حملې کړي او تخریبي درالې کړي او تخریب کوي او نور کوم ګټه نه ترلاسه کولای نه شي چې هغه ساحې ونیسي او خپل کنټرول لاندې راولي.
تاسو دې چې انجیر د سړک ته تخریب خبره وکړه، څومره سړک تخریب شوی دی؟
دلته دوه قسمه سړک تخریب شوی. یو قسمت دا دی چې دوی کله چې دغه ساحه کې ځان تاو کله چې موږ عملیات شروع کړل، عملیات په شروع سره دوی په ټکټرو باندې تقریبا 2 کیلومتر شاوخوا سړک واړوله. هغه وخت هم اته د خپل باندو نه ښځو ماشومانو چې کدلې ډېر بد خبرې دوی ته کولې، مګر شرم نه و. اوونه دوی د پاکستان او د ایران د خوانه انفجاري مواد دوی ترازی او د انفجاري مواد بیا دوی وشکو رقم جوړي او په سړکو باندې دي. څوس تقریبا یو دوه منطقې لس متر شاوخوا اندازه تخریب کړی دی. دا سړک چې نوی جوړ شوی و لا استفتاء هم موږ نه کړی چې دغه څورو دغه باید استفتاء شي.
تاسو وایئ چې د پاکستان ترڅنګ چې افغان چارواکي همیشه دا ادعا کوي چې پاکستان مداخله کوي او پاکستان البته دا مسله ردوي، د ایران نوم هم واخیست. البته ایران هم دغه خبرې رد کړې دي. په ورستیو کې ځینو لویدیځو مطبوعاتو هم داسې خبرونه درلودل چې ګواکې ایران هم د طالبانو ملاتړ کوي او خصوصا په هلمند کې ځینې توغندي دوی ته سپارلې دي. آیا تاسو د دې ادعا لپاره کوم ثبوت لري؟ ایران طالبانو ته داسې پرمختللې وسلې ورکړې دي؟
متاسفانه په دغه موضوعاتو باندې خو ټول جهانیان هم پوهېږي او هلمندیانو ته په وضاحت سره او ښه صحیح روشن معلوم دی. یو ارتباطي ملانین بړیس ورته د عاجله طریقه دی. مواد انتجاریه، سلام، مهمات او دوربینونه او دانیوي اغواسلې مطلقا ثابتیږي چې دا زمونږ همسایه هیواد ایران نه فهم ورسره حکومت حمایت کیږي. نو موږ خواهش کوو چې که ایران حکومت خپله وایي چې موږ خبر نه یو، نو دا قچاق دا مواد قچاق دا انطلاقي مواد چې راځي نو د دې مخه چمتو شي، د مسافرینو مخه چې نیسي همداسې باید د دې اسلحې مخه د افغانستان په مخ کې ردوي راولي باید ونیول شي.
د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین و. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي په 24 ساعتونو کې یوازې 4 ساعته برېښنا لري. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې حکومت او اړوند ادارې د دې ستونزې د حل په برخه کې بیتوانه بولي. د افغانستان برېښنا شرکت که هم د پرچاوي ستونزه تاییدوي، خو د حل کېدو لپاره د هر اړخیزو پلانونو یادونه کوي. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس پر راپور کې.
د هوا له ګرمېدو سره په کابل ښار کې د برېښنا پرچوي هغه څه دي چې کابل ښاریان یې له ستونزو سره مخ کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د برېښنا پرچوي نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم اوس یوه عادي چاره ګرځېدلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطا الله او ایمل:
زمونږ دکان کې فیلحال د ورځې چې 2 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې کور ته ځو د ورځې برق نه وي او د شپې هم یو 4 ساعته برېښنا وي، بیا ځي بیا نو چې بیا ځو بیا برېښنا راغلي.
دویز موږ غوښتنې له حکومت څخه دا چې یو منظم پروګرام د پرچوي لپاره جوړ کړي، نه دا چې بې نظمي وي. دلته چې هر وخت زړه وي د برېښنا پرچوي رامنځته کیږي. دا موضوع زموږ لپاره جدي د اندېښنې وړ خبره ده. موږ چې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې ژوند کوو دا ستونزه ده. نور خلک خو پر خپل ځای پرېږده. د برېښنا د پرچوي موضوع یوازې په کابل کې نه بلکې د هیواد ختیځ او شمالي ولایتونو هم له دې ستونزې سره مخ دي. د پکتیکا ولایت اوسیدونکی عبدالله:
په پکتیکا کې د برېښنا نشتون ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. چې د هغې له جملې څخه یې ستونزې په پکتیکا کې د تجارانو د کارونو د خنډ او د ځنډ سبب ګرځېدلی دی. د پکتیکا د مرکز شرنی ښار د شپې له طرفه تیاروي.
د بغلان ولایت اوسیدونکي هم د برېښنا له نشتون سره مخ دي او په ټینګار سره وایي چې حکومت باید دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د برېښنا شرکت به د دې اندېښنو په ځواب کې که څه هم په دې برخه کې کمی مني، خو په ټینګار سره یې د حل لپاره ژمنه کوي. د دې شرکت وین وحیدالله توحید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي:
د لنډمهال ستونزې د حل لپاره د سولر ویش موضوع ده، او د اوږدمهال لپاره د ترکمنستان او د ازبکستان د برېښنا وصل کېدل. کرنی تقریبا تر 90% پورې کرنی سات رسیدلې دي. د ترکمنستان 1000 میگاواټه برېښنا دی چې صرف په پغمان کې هم د سامان کرنی روان دي. په سبسټیشنونه په دشه خواجالوان کې او په اندرنګ په ارغندې کې افتتاح شوي. عملا دا عملا اوس آماده دي.
ښاغلی توحیدی وایي د اوږدمهال لپاره له ازبکستان او ترکمنستان څخه شاوخوا 2000 میگاواټه برېښنا افغانستان ته انتقالېدونکې ده، او له هغې سره به د کابل په ګډون د ډېرو ولایتونو د برېښنا ستونزه حل شي. د برېښنا د پرچاوي په اړه په داسې حال کې دغه څرګندونې کېږي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان او تاجکستان سرحدي پولې د بدخشان ولایت درواز ولسوالۍ ته راغلی، او هلته یې د هغې ولسوالۍ اوسیدونکو ته د نورو برخو تر څنګ د برېښنا په برخه کې هم د مرستې ډاډ ورکړی. موږ هڅه وکړه چې د تاجکستان هیواد دې مرستو په اړه له افغان حکومت سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. هیریدنی وی چې افغانستان له تاجکستان سره د برېښنا په برخه کې یو ستر پروژه د کاسازر په نوم لري. د دې پروژې له مخې قرغزستان او تاجکستان 300 میگاواټه برېښنا افغانستان ته او 1000 میگاواټه پاکستان ته لیږدوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان اوس 1400 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې اوسمهال یوازې 250 میگاواټه تامین شوه ده. په همدې حال کې کابل په ژمي وړ کې 100 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې 450 میگاواټه د وس لپاره د استفادې وړ ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې د کابل ښار ځینې اوسیدونکي له دې درکه شکایت لري چې برېښنا زیاته قطع کیږي. په اوروزګان کې نه یوازې د برېښنا ستونزه ده، د ولایت اوسیدونکي د انټرنیټ له کیفیت او بیې هم سر ټکوي، وایي چې ډېره بیې ډېره لوړه ده. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
احسان الله ولسمال په اوروزګان ولایت کې یو سیمیز خبریال دی. دی وای که څه هم په راپور لیکلو بوخت دی، خو وایي سوچ او فکر یې د انټرنیټ سره دی. ولسمال ازادي راډیو ته وویل چې د راپور په جوړولو پسې دومره وخت نه تیروي لکه څنګه چې د انټرنیټ په پیدا کولو پسې وخت تیروي. او په دې لاټه کې وي چې راپور به دفتر ته څنګه ولیږي او انټرنیټ به د کومه کړي.
د ریپورت په جوړولو دومره نه یو ستړي لکه د ریپورت په لیږلو، ځکه یوه ورځ که ریپورت مواد موږ راټولوو یوازې م فکر دې ته چې څنګه به موږ لیږو، راټول خو بیا کودا خو م په خپل وس کې دي، اما انټرنیټ چې نه وي بیا به څه کوو؟ نو په ډېر مشکل سره کله چې موږ یوې ادارې ته ورځو، دولتي اداره یې ممکن پر هغو موږ داسې ریپورټونه لیکلي وي چې هغوی دپاره مثلا دوی دپاره ښه نه وي، منفي ریپورټونه وي، هغوی موږ ته انټرنیټ بیخي په لاس نه راکوي، وایي نسته، بېلابېلې بهنې راته لټوي. له وسلوالو طالبانو څخه هم غوښتنه کوو چې دغه د ولس پر خوله خپل لاس ایښودل دي او د هغوی غږ بندول دي. که پر یو ملکي سړی انټرنیټ باندې خو مشکل نشته، اما که پر موږ انټرنیټ باندې د ولس ستونزې دلته ګره ډم پاتېږي.
ولسمال ازادي راډیو ته وویل ځکه اداره په اداره په انټرنیټ پسې ګرځي چې په دغه ولایت کې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د هیڅ مخابراتي شبکې انټرنیټ کار نه کوي، او که د یو شمېر دی کوي هم خو هغه ټوجي دی او صرف په نوم انټرنیټ دی چې بغیر د فیسبوک له مسنجر څخه بله ګټه ترې نه اخیستل کیږي. اوس مهال د دغه ولایت خلک د سټلایټ د انټرنیټ څخه کار اخلي چې خلک یې د لوړ قیمت څخه سر هم ټکوي، او تر څنګ خلک مجبور دي چې یوازې په نیټ کې پی کې ورڅخه ګټه واخلي. د غرمې 12 بجې دي تر 12 زیات ځوانان او یا هم دولتي مامورین په ترینکوټ ښار کې د هیواد نیټ کې پی مخې ته ولاړ دي چې د دکان دروازه یې هم تړلې ده او دوی سره لمر ته ولاړ او ناست دي او انټرنیټ کاروي. نکیبولا چې د یادو کسانو له ډلې دي شکایت کوي او وایي چې د نیټ کې پی مسولین یوه جیبي انټرنیټ په 1500 افغانۍ ورکوي، او دغه یوه جیبي انټرنیټ دوه او یا هم درې ساعته دوام نه کوي. خو د نیټ کې پی مسولین بیا د انټرنیټ لوړ قیمت سټلایټ یادوي. د هیواد د نیټ کې پی مسول سید ولی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو غټ لامل یې همدغه دی چې نن نوري فایبر راغلی دی روزګان ته، او نه هم د شبکې کوم لینک راغلی دی. دا هغه مشکل دی د انټرنیټ چې دا اسپیان یې اخلي، دا د سټلایټ نه اخلي. ښه، سټلایټ نه چې کوم انټرنیټ اخلي کېږي هغه به اتمن قیمته وي.
د مخابراتي شبکو مسولین د انټرنیټ د خدمتونو د غیر فعال کېدو پړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي او وایي چې وسلوال طالبانو یې مخه نیولې ده. په ورته وخت کې د اترای ادارو مسولین هم دا مني چې په اورزګان ولایت کې د مخابراتي شبکو انټرنیټي خدمتونه غیر فعال دي، او په دغه ولایت کې خلک د سټلایټ له انټرنیټ کار اخلي چې قیمت یې هم لوړ دي. په افغانستان کې د اترای ادارې ویان سید شینواری ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د انټرنیټ د نشتوالي او لوړ قیمت لامل نامني ده.
د اورزګان راپور مو اوریده چې د انټرنیټ له کیفیت او قیمت نه خلکو شکایت درلود. د دې موضوع په اړه مو د افغانستان د اترا یا د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې د عامه اړیکو او مطبوعاتو له رئیس سید شینواری سره خبرې کړې دي، او لومړی مې ورڅخه دا وپوښتل چې د انټرنیټ ستونزه یوازې په اورزګان پورې نه رالنډیږي، په نورو ولایتونو کې هم خلک شکایت لري. ښاغلی شینواری وویل:
واقعا دا ستونزه یوازې د اورزګان پورې مربوط نه ده، بلکې ټول افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې وخت نا وخت دا شکایتونه موږ ته هم رسیږي، او داسې نه ده چې موږ ورباندې غوږونه کاڼه کړي اوسي. چې د انټرنیټ خدمات او همداراز مخابراتي خدمات وخت نا وخت د قطع وصل سره مخ کیږي، او غټه ستونزه په ټول افغانستان کې زمونږ د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې ناامني ده. کله چې په یو هیواد کې ناامني اوسي، هلته نه پل پلچک خوندي اوسي، نه پکې ښوونځی خوندي اوسي، نه پکې روغتون خوندي اوسي. دا اوس هم د 15 نه تر د 30 سلنه پورې خدمات د 30 ساعتونو په مختلفو مودو کې، کله چې ته د سهار نه تر د غرمې پورې، چیرته تر غرمې نه تر د ماښام پورې، چیرته د شپې نه تر سهار پورې مخابراتي خدمات قطع پاتې کیږي.
دا خو د انټرنیټي یا مخابراتي خدماتو د قطع کېدو دلیل کېدای شي، لیکن ستاسو ادارې په ځلونو د بیو خبره کړې ده چې بیې به ټیټې شي. د ګاونډیو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د انټرنیټ قیمت ډېر لوړ دی.
کاروان سے تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې په لومړیو کې د ایوی ټلیفوني مکالمې په فی د کبای 15 افغانۍ و بیا لس تر اخته شو تر دوه سه پورې چې ایوی افغانۍ او دوه افغانۍ تر اخته شوه د خامخا به یو څه شی وي د انټرنیټ بیا فی چې بي چې له $100 نه لوړ و اوس چې ډیر اخته شوه د ما پرون یو اعلان ولید چې یو جی بی انټرنیټ په 50 افغانۍ باندې حتی یو شبکه ورکړي دا څه چې موږ دې ته ناس نه یو چې واقعا همدا کفایت کوي د ګاونډي هیوادونو سره که افغانستان پرتل کیږي دا ډېر دردونکي ده ګاونډي هیوادونه څوک دي خو پاکستان دی او هندوستان دی هلته په هندوستان کې ما پرون یو معلومات ولیدل چې 6 میلیونه انسانان انټرنیټ کاروي په پاکستان کې 6 میلیونه انسانان انټرنیټ کاروي په افغانستان کې بیا دغه شمېره ډېره حیرانوونکې حتی کمه ده
ځکه چې بیا لوړه ده
انټرنیټ کاروي په یوه لور نه ده بای خبره تا ده چې د بای لوی څه ده دا چې موږ په افغانستان کې په پاکستان او په هند کې تر اوسه پورې چا یو مخابراتي پای نه ده لزولې
بل دا هم د دار کوړ دی لکن یو بل مسله چې شینوار صاحب ځین خلک ورته ګوته نیسي هغه وایي چې په افغانستان کې مخابراتي شرکتونه نه غواړي چې د انټرنیټ بای ټیټ شي ځکه چې بیا خلک به له موبایل ټلیفون نه کم استفاده کوي
دا څه ده سروان صاحب چې بیا خو یې ګټه مخابراتي شرکتونو ته که څوک انټرنیټ کاری او که څوک مخابراتي خدمات کاری دواړو ګټه چې د شبکو ته ده دا څه نه ده هغه د کولای شي چې په انټرنیټي برخه کې ډېره اسانتیا وي رامنځته کړي ډېره پانګونه وکړي په هغې کې ګټه ترلاسه کړي دغه خبره نه ده ما یو خبرې ته پوره مکمله من نه کړه شوه غواړم چې اشاره ورته وکړم په پاکستان او په هند کې په 13 کلونو کې یوه مخابراتي دستګاه یو مخابراتي سایټ نه تخریب شوی حال دا چې په افغانستان کې په 13 کلونو کې زر دانې مخابراتي سایټونه تخریب شوي دي او په یو سایټ باندې $100,000 کم تر کمه مصرف راځي سروان صاحب دا ډېر دردونکي ده چې په تېر یو لسم کال کې 150 مخابراتي سایټونه په افغانستان کې بیا بیا تخریب شوي دي او که ډېر کم یې موږ حساب کړو د $1,000,000 پورې مخابراتي سکتور ته تاوان رسېدلی دی
دا اتراد عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس سید شینواری و
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
د روغتیا نړیوال سازمان وایي سره لدی چې په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي په ښارونو او کاروبارونو د بیا تړنې ته اړتیا نه بریشي په دغه سازمان کې د اروپا د څانګې مشر هانس کلوګه ویلي د نړۍ په کچه ځینو لومړنیو اقداماتو او مخامخ اضافي ګامونو د ویروس د توجن کېدو وضعیت کابو کړی دی د موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي
د روغتیا نړیوال سازمان مسؤلان وایي په اروپا کې کورونا ویروس کابو کېدلی شي او دغه تبایه د اقتصادي او تعلیمي چارې دوام پیدا کړي ایتالیا فرانسا اسپانیا او جرمني هغه هیوادونه دي چې د ویروس کچه پکې په زیاتېدو ده ایتالیا پرون د اگست 6مه د کورونا ویروس 845 په حساب کړي چې دا له تیرې مې میاشتې راهیسې تر ټولو لوړې شمېرې دي فرانسې هم تازه په کورونا ویروس د 4200 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړی چې په څو وروستیو ورځو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي اسپانیا کې بیا د پیښو ورځنی شمیر تر فرانسې او جرمني هم ډیر دی هلته پرون 1200 پیښې ثبت شوې د نړۍ په کچه بیا امریکا تر ټولو ډیر ځپل شوې دغه هیواد کې پرون د څبان د 6400 نوي پیښو راپور ورکول شو د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې له دې سره په ټوله نړۍ کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر څبان د 2.5 میلیونه کسانو ته ورسید چې له دې ډلې یې 1,290,000 ډیر کسان مړه شوي دي د مړینې له اړخه هم امریکا او ورپسې برازیل لوړې شمېرې لري کوویډ 19 تر اوسه نږدې 1,015,000 کسان په امریکا او څه باندې 1,012,000 کسان په برازیل کې مړه کړي دي بل لور ته په جنوبي کوریا کې پرون د 344 پیښو راپور ورکړل شو دغه حالات ځایي اندېښنې جوړې کړي ځکه چې له مارچ میاشتې تر اوسه ورځنۍ پیښې دومره نه وې ختلې د جنوبي کوریا د روغتیا مرستیال وزیر ویلي دا ډېر جدي وضعیت دی د جنوبی کوریا حکومت اوس د هغو کسانو څرک لګوي چې تیره اونۍ پلازمینه سیول کې سیاسي ټولیدنه کې ګډون کړی وو دوی وایي هغو موټر چلوونکو پسې هم ګرځي چې دغه کسان یې له ولایتونو ښار ته انتقال کړی وو دغه آسیایي هیواد کې تر اوسه د کورونا 6,600 پیښې ثبت شوي او 309 کسان ترې مړه شوي دي د کورونا وبا له کبله اقتصادي ستونزې هم په ډېرېدو دي په امریکا کې د بیکارۍ کچه ورسره ډېره شوې او جرمني بیا ویلي هیواد یې اړ دی چې 2021 کال لپاره هم پور واخلي له دې سره روسیې ویلي د کورونا د مخنیوي لپاره جوړ کړی واکسین یا سپوتنیک وی پر 40,000 کسانو آزمایي، سره له دې چې کارپوهان د دغه واکسین پر اغیزو ډاډه نه دي. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی به هم 2000 سپوتنیک وی درمل ترلاسه کړي او خپلو خلکو باندې به آزمایي.
له دې سره زموږ د خبري مجلې وخت پای ته رسیږي او دا بل خبري مجله سید سمیع